السلام علیکم ستړي مشه سهار په خیر په افغانستان کې او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دیزه صفی الله ستانګزایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهار شنبه د 1399 کال د تلی میزان دویمه د 2000 کال د سپتمبر درویشتمه په پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسمبلی ته په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. په دې به هم یو راپور واورئ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د یوې کمیټې استماعیا غونډې ته وربلل شوی و. د پروګرام تر پایه راسره پاتې شئ. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحدو ایالاتونو لپاره ډیر مهم دی. د پاکستان پوز ادعا کړي چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعیه غونډې ته وویل چې افغان ښځو ته ډاډ ورکوي چې د هغوی په خوا کې به وي.
Protecting the rights of Afghan citizens, their human rights, particularly women and minorities.
د افغانستان د وګړو د حقونو خوندیتوب د هغوی د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او د اقلیتونو زموږ یو له مهمو لومړیتوبونو او زموږ د ګټو او ارزښتونو جز دی. موږ د دغو ارزښتونو او ګټو د ساتنې او پیاوړي کېدو لپاره ژمن یو. خغلی خلیلزاد دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې د دې کمیټې څو غړیو په تیره ښځو د سولې د خبرو له ترسره کېدو وروسته د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د خوندي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړي. له دې مخکې افغان ښځو هم د کار او زده کړې د حق په ګډون د خپلو څو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوز ویلي چې د غسرتیری تیر شپه ناوخته هغه مهال وژل شو چې په باجوړ سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې برید وشو. په دې اړه د پاکستان د پوز په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پیښه په دې سیمه کې د هغه تاوتریخوالي د زیاتوالي ښکارندویي کوي چې کلونه کلونه د پاکستانیو او بهرنیو سخت دریزه وسلوالو مرکز و. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندی په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. دغې ټولنې پرون په خپله ټوټر پاڼه لیکلي په دغه کارخانه کې به په یو ساعت کې د 250 نه تر 300 کیلوګرامه بادام پروسس او بسته بندي شي. دې ټولنې دا هم ویلي چې د بادامو د پروسس د دغې کارخانې په پرانیستلو سره د سیمې خلک کولی شي چې بادام پاک او په ښه بیې وپلوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چانې وهلو وسیله نه ده. روحانی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وکړي او وی ویل امریکا پر ایران نه خبري او نه هم جګړه تپلی شي.
ما ابزار چانه‌زنی داخلی و انتخاباتی
موږ د امریکا د داخلي او انتخاباتي چنی وهلو وسیله نه یو. هر دولت چې په امریکا کې انتخابیږي هغه به په ناچاره د ایران ستر ملت ته تسلیم شي.
ملت بزرگ ایران خواهد شد.
متحده ایالاتونو د تیر دوشنبه پر ورځ د ایران پر دفاع وزارت او دغه هیواد په اټومي پروګرام کې کیلو پر یو شمېر نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. د ایران ولسمشر زیاته کړه تر بندیزونو لاندې ژوند کول سخت دي خو د په وینا خپلواکۍ پرته ژوند کول تر هغه هم سخت. د فرانسوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون له موسکو وغوښتل چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. ناوالنی د برلین په روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. ډاکترانو ویلي نوموړی د نووی چوک په نوم د یوې فلج کوونکې مادې په مټ مسموم شوی و. دغه ماده په پخواني شوروي کې تولیدېده. ماکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وویل په اروپا، روسیا یا سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده نشي زغمل کېدی. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه له سایبیریا څخه موسکو ته د سفر پر مهال ناروغ شو. د هغه د سپرلۍ الوتکه په نیمه لار کې په اومسک ښار کې بیړنۍ کېناسته او نوموړی روغتون ته ولېږدول شو. او د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره رغونکی کار وکړي تو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه شي. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون له اوکراین څخه د کتنې پر مهال وکړي. هغه وویل اروپایي ټولنه هم چمتو ده چې له کیف سره په اقتصادي برخه کې د 1,200,000,000 یورو مرسته وکړي څو هغه اقتصادي زیانونه محدود کړي چې د کرونا ویروس خپرېدل سبب شوی دی. د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.2°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.4°C. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10.2°C. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.2°C. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.9°C.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلې ته په یو ویډیو وینا کې وویل په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدوست چې مش خبري کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړي.
یو راپور دا هم لرو چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د اصلاحاتو او څارنې د کمیټې استماعي غونډې ته بلل شوی و.
د تاوتریخوالی اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمیدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي.
د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
سره وخت دی وای چې مو ډاکټر یې سي نور کارونه پلاس یې زه خپل خط نه لرم. کوشش کوم کم انجن دی کم الکان دی ټول مکتب ته د چولې وای.
ګام هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش وایي د سولې هر اړخیزه پروسه چې د ښځو په ګډون د ټولنې یو شمېر نور لوري پکې شامل وي په افغانستان کې د دایمي حل لارې هیلې زیاتوي. دواړو مشرانو د افغانستان په اړه دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویناو په ترڅ کې کړي چې مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي متحده ایالات به د سولې راوستونکي هیواد په توګه خپل مسؤلیت پر ځای کړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وکړي.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدوست چې مش خبري کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړي. امریکا د سولې د راوستونکو په توګه زموږ برخلیک ټاکي. خدا سولې له یو پیاوړي دریځ.
ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دا ژمنه بیا داسې مهال تازه کوي چې په خطر کې د جګړې د دوو مهمو لورو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې لسه باندې لسو ورځو راهیسې پیل شوې دي. دغو خبرو ته چې تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دي، وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې متحدو ایالتونو د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 له طالبانو سره یو تړون وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالات د طالبانو د یو شمېر ژمنو په بدل کې له افغانستان خپل ټول سرتیري په 14 میاشتو کې باسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په پرانیستونکې وینا کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه چې هغه به جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
The launch of the Afghanistan peace negotiations is a
Afghanistan ki da di hewa da sul da khabar pehli dal yo muhim parmakhtak de chi la kaluno hasur ustaba yo jami aw talpati urban tarasidal pa agenda ki wi da sul har al khiza prosa chi paki khazi zuwanan aw da chakle qurbaniyan da pamwal astazi tob ladi da iwe daimi hallari diri khilisi
asabi for a sustainable solution.
په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې له مخکې وینا آر په خپله ویبپاڼه کې ایښې، د ملګرو ملتونو له غړو غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي، خو طالبانو ویلي چې اوس نه بلکې د خبرو په دوام کې به پر اوربند غور وکړي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غوګیست دولس شپږنی منځنۍ چپه او افیم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده او تمه کوي چې ټول لوري شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعیا غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دفاع وزارت یو چارواکي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د 2021 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې ټول اړخونه د شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره وویل چې د شخړو کمېدل د دغو خبرو له بریالیتوب سره مرسته کوي.
د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمېدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي. د افغانانو وژل یا ټپي کېدل او د شخړو کمېدل به د دغو خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د لازم باور له ایجادولو سره مرسته وکړي.
ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د فرعي کمیټې استماعي غونډې ته چې پر ملي امنیت متمرکزه وه وکړي. هغه د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 موافقې ته په اشاره وویل
موافقه څلور عنصر لري. لومړی، د طالبانو لخوا له هرې ډلې یا هر چا سره چې د متحدو ایالتونو یا متحدانو امنیت ګواښ متوجه کوي د اړیکو د پرې کېدو ژمنه ده. په دې برخه کې موږ د پرمختګونو شاهدان وو. دا هم مهمه ده چې پرې تاکید وکړم چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته هغوی خپلو وسلوالو ته امر کړی چې پر امریکایي او د ناټو پر ځواکونو له حملو ډډه وکړي. د دې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته هیڅ یو امریکایي د طالبانو د حملې په نتیجه کې نه دی وژل شوی.
په دې غونډه کې ډیوډ هیلویچ د هندو پاسیفیک په امنیتي چارو کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه چارې مخته وړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګون له مهالویش سره سم له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي.
I'd like to make clear that the secretary has not
وړم روشانه کوم چې د دفاع وزیر امر نه نه ورکړي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 15,400 څخه کم شي. خو له دې سره سره موږ په محتاطانه ډول پر دې کار کوو چې که د متحدو ایالاتونو او طالبانو د موافقې شرطونه عملي شي، د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 میلادي کال د می تر میاشتې 0 ته ورسو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8,600 ته رسیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو او د طالبانو یو له اساسي شرطونو د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. په دې استماعي غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه هم ډېرې پوښتنې مطرح شوې. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندي کول او ساتنې د متحدو ایالتونو لپاره ډېر مهم دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصیر و تفاهم وکړي. د لانګ وار ژورنال خبرونې په یوه لیکنه کې پر هغو شمیرو شک څرګند کړی چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په اړه یادې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اونۍ مخکې په یوه مرکه کې وویل افغانستان کې ښایي تر 200 هم کم القاعده سره تړلي وسلوال پاتې وي. په لانګ وار ژورنال کې د دې لیکنې لیکوال د دې لپاره یو لړ دلایل وړاندې کوي چې ولې په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځواک په اړه د امریکایي چارواکو اټکل د باور وړ نه دی. او د لیکنې په یوه برخه کې وایي د امریکا په پاوز استخباراتو او رسنیو کې د القاعده شبکې په اړه یو ناسم پوهاوی دی، او هغه ځکه چې دا ډله په افغانستان کې په پټه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي او دې سره دا ستونزمنېږي چې دغلته د القاعده فعالیت په دقیقه توګه وارزول شي. د لیکوال په باور القاعده په قصدي توګه په افغانستان کې د خپلو پښو خاپونه پټوي څو د طالبانو سیاسي هڅې ګډې وډې نه کړي. طالبانو د امریکا له متحدو ایالتونو سره هغه تړون کې چې د فبروري په میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړ منلی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې به القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. دیلی میل برشانوی ورسپانې د هغو قلمي تومانچو په اړه راپور ورکړی چې تازه د کابل د پولیسو لاسته ورغلي. په راپور کې ویل شوي د حکومت مخالفو وسلوالو او جنایتکارو په وروستیو میاشتو کې دغه ډول وسلې د یو لړ وژنو لپاره کارولی دي. دیلی میل د دې وسلې عکس هم چاپ کړی. دا جی بي وسله یو عادي قلم ته پاتې کیږي چې د راپور په وینا یوازې یو مرمۍ پکې ځایېږي. د لیکنې په دوام کې راغلي د بیکارۍ زیاتېدو او بېوزلۍ په کابل کې امنیتي وضعیت له بده بدتر کړی دی. د اګست په میاشت کې وسلوالو کسانو پر افغان ممثلې او فلم جوړونکي سبا سهر برید وکړ او هغه ټپي کړه. همدارنګه په وروستیو میاشتو کې یو شمېر نور کسان هم په کابل کې د هدفي وژنو قرباني شول. له بله پلوه په کابل ښار کې وسلوالې غلاوې هم زیاتې شوې چې له همدې کبله په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کابل میشتو د اعتراض په ډول مال مې واخله خو ژوند مې پرېږده آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. اوس هم ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې د ولایتي شورا چارواکي د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه څرګندوي. دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر شپېتو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي، او که چارواکي او مرکزي اداره ګیزاب ته پام ونه کړي نو ژر به دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په دې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پوستې د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اخو د اروزګان چارواکي وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او وضعیت عادي ده. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي مرکزی او ولایتي ادارې د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د یادي شورا رئیس امیر خان بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو پر اساس په یادو ولسوالۍ کې د تیرې څلور ورځنۍ جګړې پر مهال تر شپېته زیات افغان سرتیري وژل شوي، یو شمېر ټپیان دي او یو شمېر نور لا هم لا درک دي. نوموړي وایي که یادي ولسوالۍ ته جدي توجه ونه سي نو یادي ولسوالۍ به د طالبانو لاسونه ته ولویږي.
نہ کی
دا په داسې حال کې ده چې پر یادې ولسوالۍ له تېرو شپږو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او پلان لري چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنیت قمنداني مسؤلین وایي چې په یادې ولسوالۍ کې اوس امنیتي وضعیت کنټرول دی. د دغه ولایت امنیه قمندان شفیق الله سهار دا نه مني چې ګڼې هلته تر شپېته زیات افغان سرتېري وژل شوي وي او یا دې هم ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ وي. سهار مرګ ژوبله تاییدوي خو پاړی کره شمېره نه ښیي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته تر افغان سرتېرو زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم امنیه قمندان په یاد ولسوالۍ کې د اوښکې مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره نه ښیي، خو تېره ورځ د اروزګان د والي مرستیال سید سعادت ناصري ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یاد ولسوالۍ کې درویشت افغان سرتېري وژل شوي او دوه امنیتي پوستو سکوت کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادې جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د راپورونو پر اساس د یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په یاد ولسوالۍ کې د وژل شوو سرتېرو تصویرونه او د بې ځایه شوو کورنۍ تصویرونه هم خپاره شوي دي چې کلک غبرګونونه یې راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي او نور د افغان وژنه پای ته ورسوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ایم سره شری پنځه باندې اوري. نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د سپتمبر درویشتمه په کابل په کال 1950 کې د اشاري ژبې نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړي دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی
داده جواب داده چه مونگ پدیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که دمیز پر سر باید پر هاغ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی. زه چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو،
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي:
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې دی غوی لاس نشته، دی غوی سترگی نشته، دی غوی پشی نشته. دغه وخت چې دوی بیرته روحی اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو اداره وای په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 278 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي:
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي. خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اورېدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1951 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعي غونډه کې وکړې. د پاکستان فوج وایي د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه جوړه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او دغه هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له موسکو غوښتي چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالني د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. او د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلوماټ ویلي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره رغونکې کار وکړي څو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
نوم عبد الله خان، ولایت زابل.
ته وساته په زابل کې اوسېکل د کابل کې؟
نه، زابل کې اوسېږم.
څه کاروبار کوي هلته؟
زالته سولې شورا غړی یم.
کوم کارونه کوي هلته تاسو؟
مرکې کوو، یو خلکو مشکلات راشي، یو ټیچې راشي، یا خلکو سره ټولوو، بیرته په مابین کې خلاص یو چې کوم لاس مات شي د لاس پور معلوم ده، څوک غاش مات کې دغه پور معلوم ده.
مکتبونه څنګه دي هلته؟
مکتبونه شته خو ډېر نشته، اکثره مکتبونه بند دي.
هغه به د نجونو دي که د هلکانو؟
داخل د شهر کې چې دی هم د نجونو شته، هم د هلکانو شته، او بهر کې بیا نشته.
تاسو د کور نجونې درس وایي؟
ماشومان یې وایي. و
څومره صنف کې دي؟
پنځم شپږم نم داسې کې دي.
ښه، بیا څنګه تر اخره یې وایي که نه؟
وایي تر اخره بیا وایي انشاءالله.
تاسو په ښار کې اوسېږئ؟
وو، بازار کې اوسېږم.
ځینې خلک د نجونې تر شپږم او اوومه پورې مکتب وایي، بلغې شته نه پرې وایي. تا په نظر دغه کار څنګه ده؟
ښه کار ما په نظر نه دی. زه وایم ستره وخت دی، وایي سم ډاکټرې سي نور کارونه بلاسې. زه خپله خط نه لرم، کوشش کوم کم نجونې دي کم هلکان دي ټول مکتب ته داچولې دي. وایي
تاسو خپله درس نه دی ویلی که نه؟ څومره اوس پښېمانه؟
دونه پښیمانه یم چې اوس اخیستل کېدی. زه ډېر مځکه لرم، ارتور جایداد لرم، دورې دا به نیم ما په دا درس ورکړی وای چې دا درس ما ته راورکړی دی.
څومره تا یې ضرورت احساس کړی ده؟
ډېر پښیمانه یم. اوس په هغه وخت کې مې شیدی وایي ذاتي مې دلته مې به یوه ورځ مړۍ خوړله، دا بل ورځ به مې درس وایم. دونه پښیمانه یم.
یعنې اوس نه کېږي چې بیا درس شروع کړي یا څه ووایي؟
اوس په هر میټنګو کې یاتي کېنم، دا خوند راکوي چې چیرې یا کاغذ یو لیک یا هغه زه راخلم، ګور کچ ومه زوی ته وایم، دا راته ووایي. دونه خوند راکوي.
دا هیچ بیرون دیده ویلی سی
ده کم کمی ویلی سی
کم جای غلط که پیدا کولی سی بیرتا
وو دغه شی پیدا کولی سی
یعنی که کوشش وکی وسم ته کولی سی او تزده کی کنه
زلم غواړی سی زلم شی زده کم وایم دا به سوادی کورس کی باید د سر وخت موزم شی شو وایم
تربل نیم ساعت چې په افغانستان کې باټه بجی کېږي بیا ستاسو خدمت ته راځم خو اوس وخت په افغانستان کې د سار و نیمې بجې کېږي سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو له لارې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي عباس سپستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی
تشکر صفی الله استانکزای خسته نباشین